السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 25 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډلیزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسائل هم لرو ده هموری چه افغان سکان وی نور افغانستان دوی تخوندین ده او لدیزه وزی ده خبره ده دوی استازی نریندر سنگ خالسا کرده خطر ارزمخ که خبرونه خبرونو سرچکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ و او په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې 8 نور کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچی سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شېبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یو ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوی خو چاته پکې مرګ جوبله نه ده اوښتي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له عمله وه چاته مرګ جوبله ونه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوی قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره عیت کړی ورغلې وه په بخښنې سره نه وه تللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 30 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سرایت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 850 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 40 ته رسېدلی تر اوسه هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی لخپل اړخه ډیره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپله هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې 2 په 2 له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحیه قانون اساسی کشور بوده
خغلی عبدالاوی موږ هغه څه چې د اساسی قانون د روحیه سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د دې لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه 1 میلیارد ډالر خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های 1 میلیارد ډالری ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډیر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تیره بیا اشرف غنی او پخپل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا دی چې وضعیت ډیر حساس دی او باید دواړه ورته ډیر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتیری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تیره شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتیار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میر یوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایران غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پېښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پېښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن دیارلس کاله مخکې چې هغه مهال اته 50 کلن و په ایران کې تری تم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله، په ایران کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره نن نه بندیز لګول شوی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تام نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 25 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو عملو سره خپله کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون در کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګوردواري کې برید وشو او 25 تنه یې ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسي جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبې په ورځ د سکانو په درمسال وسوه او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې اخیستې، په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 25 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غیډالې د ریښې کاګلو او د حملو د دفع کولو لپاره هڅې زیاتې سوي دي.
دا داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګي بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي او هغه هم خواره واره او په پټه بڼه. د داعش ډلې د حملو د دفع کولو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تېره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په کابل کې د څلورو ډله ییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې یې راپارولې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په تېره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ ژوبله نه درلوده، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل سول او 80 نور کسان ټپیان کړل سول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا ده چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د طراحۍ توان لري، نو څنګه کېدای سي دا ډله ورځ بلې ته کمزوره سي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت لازمي وایي چې داعش وسله واله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حمله داعش په شمول د حقانی شبکه په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپل داعش دغه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګټه کوي. دا خپل یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو، خو ډیری یې په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ شوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند غبرګونونو سره مخ شول او آن د دغه ډلې سلګونه سرتیري له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله نو په افغانستان کې امن ځای نه لري او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پزماګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصه د خبرې داسې وخت وکړي چې تیر ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای ګوردوارې باندې حمله کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوځولو مراسمو ته نږدې هم 14 شوي خو مرګ ژوبله نه درلوده. دیوا نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپل عزیزانو په ویر اوښکې تویبي دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي ترڅو د وروستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا د دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیخه کې 14 کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل پنځه ترونه مشهیدان شوي، اوس مې د لیور زوی شهید شو دوه می د مزامن شهیدان شول خو کی هم می هم شهید شو پرون ځان مرګ کی موږ دی افغانستان کې څه کړی نه کور لرو نه تلال لرو سلا نه لرو د خلکو کورونو کې مو غلا نه د کړی چې موږ به د هر وخت ځان مرګ بریت کوي باید زمو غم وخوري موږ نور د خار کې ژوند نکوو نور موږ د خار کې ژوند نکوو دا پنځه مړي د ګردواري څخه شمشان ته د سوزیدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل شول د سسکار یا مړو سوزیدو مراسم ته نږدې هم د چسپکی ماین یو چاودنه وشوه خو مرګ ژوبله یې نه درلوده کابل ښار اول اوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سیکانو پر عبادت ځای برید وشو دې برید کې شپږ ویشت کسان ووژل شول چې پنځه یې افغان سیکان وو په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان ول د برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی په ولسي جرګې کې د افغان سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه هم دې مراسمو کې ګډون کړی و دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي ښاغلي خالصه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنود وشو وروسته له هغه ډېری کورنۍ هند ته لاړې اوس اهل هنود ډېر اندېښمن دي دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما یې ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هېواد کې ژوند نشو کولی ماشومان مو په امن کې نه دي ښځې مو په امن کې نه دي موږ ته نه یو هېڅ ډول اسانتیاوې نه لرو موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو په ولسي جرګه کې د افغان سیکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بېلابېل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سیکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمېدو دی د سیکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بېلابېلو سازمانونو او هېوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده بلستانی زی صاحب
ډیره مننه دیوان نادر والا کابل له موږ سره خبرې کولې د رپورټ جزئیات مو واوریدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سیکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي دا خبرې وروسته له هغه وشوه چې پرون د کابل ښار په مینځ کې په د سیکانو په یوې ګوردوارې چې په شور بازار کې ده د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا برید وشو او پنځه ویشت افغان سیکان یې ووژل او اته نور یې ټپیان کړل
موک په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړې ده هغه ویلي چې یو طرحه ولسمشر ته سپارلې ده د دغه طرحې په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږېدلې یو
منګا تا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقعي چې د ورځ تر بلې زیاتېږي نو کېدای شي پراتون کې څو ورځو کې بيخي زیاتې واقعي چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګا وړو ولایتونو کې چې د نفوس یې کم دی کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګا ډېرې ستراتیژیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو په مثال منګا ما چې په دې تر هکې د غټ ولایت پر مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېرې ښې جانی عملی شي تر څو تدبیر کاندو په دې کې ما ډیر ښه عادت موضوع ته اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې راغي خپل کمیسون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې پکې غړي ټوب ولري او د دې دا داسې نه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کې په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا 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 یعنی رهبری کې او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وخت نه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستان رهبری کې او په دې کمیټې کې څنګه دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده تاسو وګورئ موږ په پالیسار هي او مقرري او شان ډیره کړکی جنې دي نو که یو شی موږ عاجل په کارو سی دا به تقریبا میاشت یا هفته وخت ونسی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضرور شي په ساتلو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کېږي، فرمثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی، بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي، ولې کراچیوانو دا خلک چې دي دوی باید خپل پړی تاو کړي، د کراچي نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخکې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي، لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لرګی د هغه وړاندې کوي، هغې کې پیسې اچوي، دوی توکي را جمعوي. فرض مثال، بل مثال، په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي، او دغه نورې پیسې، فرض مثال یو کس ته 1,00,000 روپۍ معاش اخلي، دا 30,000 کولی شو چې مونږ اته کوره یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کړو، او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال، د 10,000 نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، 10,000 کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. دا بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال، دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زرغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو، منډی کې همدا اوس سلګونه کسان کته پورته کېږي، او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي، بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي، دا دوکانداران دي خپل سینپالونه هلته ځي ورته کېږدی ووهل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال، یو کس راځي، دین شیان توکي غواړي، نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي، او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي دوی ته ټلیفون وکړي، او دا غلطه ورته ورسوي. یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي، مارکیټونه به ټول تقسیم کړي. فرض مثال، طرفان خو نه شي کولی، طرفانو ته مې همداسې دغه شرای شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي، یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو موارد ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلي دي، باید قدم علي شي، نو دغه ټولې ګڼې ګوڼې، دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نه شي، یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
ګوره، زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. دې اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي، دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان، فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته هم صلاحیت د عرش صلاحیت لري، د امضا او شیانو هغې دي، یوزه حتی د موټر دی نور خپله چلوي. یعنی دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو کې ما داسې یو موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجین که راځي، مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي، او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړې، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي، هغه مړ شي، او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې موږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو، او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې موادو د آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مالم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي، نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پوینټونو کې چې دي، هغې ته ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی صحت لپاره توجه کوي، هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د هغه بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کړي او ورځ دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوام لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیانو په حق له ما ډېره موضوعاتو ته اشاره کړي چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیان چې عمرونه زیات دي، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه تاین او تمتم یا لایم کړي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده بند شي. یو که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرنسونه دوی ته جوړ کړي، یعنې یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین، نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي، چې تاسې په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافی یو له موږ سره وغږېد، طرحه یې جوړه کړې چې څنګه د وایرس مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی. تر چین او ایټالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ درېیم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې پکې ثبت شوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د سنا غړو د $2 تریلیون هغه لایحه تایید کړې چې په بیړني ډول به په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي. دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیه او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. د امریکا په سنا کې د لایحې لپاره پرون رایګیری وسوه او ټولې شپږ نوي مثبتې رایې ورکړ شوې او هیڅ سناتور مخالفت ونه کړ. له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي. هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډېر وخت ونه لګیږي. د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشه یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28 نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورواستول سي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې له مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي. د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده، او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړي شوې دي. په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو. په واشنگتن کې تر 300 کسانو په یوه وار د رایوځي کېدو اجازه نه لري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګند شوی چې په متحدو ایالاتو کې په COVID-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 85,502 ته رسیدلی دی. دا تر ایټالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی. په متحدو ایالاتو کې د کرونا وایرس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی. په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي. $318 میلیون به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي. همداراز هغو مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په کورونو ناستې یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي. همداراز روغتونونو ته به د کورونا وایرس له امله په COVID-19 ناروغۍ د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل، دوا او نور امکانات برابر سي. په نوې اقتصادي بسته کې ډېرې پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړې شوې دي. د برخې ته به $85 بلیون ورکړ سي. څو نږدې 500,000 کارکوونکو ته تنخواه ورکړې، او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکوونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي.
ستاسو له پیغامونو
لغمان ولایت دالی شنگ ولسوالی اوسیدون که تاسو ته رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. هله لرم چې زما غږ د افغانستان لور ټول چارواکو ته ورسوي. دلته دالی شنگ ولسوالی کې صرف یو کلو خو غریب او مسکین خلکو سره د ورو غړو کومک وشو چې په زرها او بوجه وړه هم غوړي راغلل. د دې ولسوالی ولسمو ته د کلي پر سر پنځه کې د بوجه وړو شوي. نور ټول وړه د ولسوالی د چارواکو لخوا په تجارانو خرڅ شول. بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کثیر خپل چارواکو سره مرسته کوي، نو د غریب او بیچاره نوم قرباني نه دي. همداسې د مرکزی حکومت خپل چارواکو ته دا غنمه او دا وړي دوه درې اونۍ کېږي چې د نشنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ چارواکي خپل منځو کې په وړو باندې دوه دي او تقسیمولو باندې د دې لاره غمه سوږ نه کړو چې لاره خوشي شي. وسلام.
احمد جی د کندهار له څخه خبره کوم. زما د افغانانو د ټولو چې زما ظفر ازادي راډیو پر څپو باندې اوري، زما دغه غوښتنه ده چې د خپل په سیمه کې نالیک کښېنوي او بیا په وروسته فعالیت په سمه توګه وکړي، اوبه څنګه ور ورسوي او د محلو څخه یې خوندي کړي. نو زما د ټولو چې زما ظفر ازادي راډیو په ایټم باندې اوري، د ټولو ته مې دا غوښتنه ده چې بس د خپلو د نالګي ساتنه وکړي او پر وخت باندې اوبه ورسوي. وسلام. په احترام
جی محمد صادق یم، د خرما پرشان او د شورا رئیس یم. دا ته یو جای جوړیږي په منطقه کې مسایي منډی کې او په نوم د سرای د ملک ده. دا اوس نیم متر زور کړی ده، اوس څلور طرفه دا پنځه پنځه متره سرک و، نیم نیم سرک ولاړ چپس یو دوه درې نفر هم لاندې سو خدای بچ کړو نه دېږم. او دې ته زنګ وکړو که بته زنګ وکړو، هیڅوک هم درک نه لري. بس خلک حیران پر چې ولاړ شکل وکړو. ستاسو نه پخوا خواهش لرو چې دغه زموږ غږ او مسؤلینو ته ورسوئ. بس نور د وخت نه خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل څلور نیمې بجې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 1500 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردواري د داعش اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوی وو. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېری مثبت پیښې پکې ثبت شوي، په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوي یوه ښځه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړه شوي او د اخته کسانو شمېر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسېدلی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي له خپل اړخه یې ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرالي ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سرلنن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانه azadiradio.com او فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه، جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي. له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل د روحالله انوري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثر شپې ورځې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیرې شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ دا غته نه راووتو. التم پټه پات شو، بزیم پات شو، کورم پات شو. بس موږ یې سره راووتو. دلته چې راځي نو راځه څوک کومه کوي. یو ځلې فقط لګداله او غوړی راکړي، نور هیڅ هم نه دی راکړي. ایران چې وستا چیرته چیرته ورکیږي.
دغه بې ځایه شوي وایي مرستې په نوم راځي خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکډه شوی محمد حسین وایي
عادل د چرالو سر بنام نشته ورو راجانه. بس چې چاله زی ورو راجانه نه کومک کیږي. یو ویل د ورشارې زوکه ویل ویل تارې زوکه ورو راجانه چې ورش هیڅ شیم نه کوي. بل ورځ راغلی 200 روپۍ نه نه غونډه کړې ورو هیڅ شی نه ملاوي. بس یو بس ورش هغه ویل ته ورش بل ورځ چنار ډبې لاړو. هغه چې دلته نه پټره کونو مال راشه پېښلې مونږ چې ورشو هغه خپل وو. یاغه
د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل او د نورګل ولسوالۍ له مزار درې راکټه شوې کورنۍ د ورته ستونزو سره مخ دي، خو مسؤلین وایي چې اکثرو بې کوره شوو سره یې مرستې کړي او اوس یې دا هڅې پیل کړي چې بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې کورنۍ ته د مؤسساتو له طریقې د دولت له طریقې کافي اندازه غذایی مواد، غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هرې کورنۍ ته 3000 افغانۍ دا ورته ورکړل شوي، خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګشت لپاره زمینه مساعده کړو. کلینیک او مکتب او ویالي او کانالونه هر څه کله کار وتلي بیرته دا احیا کړو، فعال کړو، دوی بیرته ولاړ شي خپل آرام ژوند تیر کړي.
د کونړ ولایت اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو له ویرې او له نورو ځایونو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو او نامنیو له امله کډې کولو ته اړ شوي. دوی وایي عاجلو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د نه ډیر شو نویو مثبتو پیښو په ثبتولو سره په دغه هیواد کې د کرونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید. دا نوې پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي. اوس مهال د پاکستان سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. په خیبر پښتونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 8 او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښتی دی. د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسېدلی دی. په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو له ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121، په سند کې 414، په بلوچستان کې 109، پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي. همدارس په پاکستاني کشمیر او ګلګت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 تر رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوي پیښې د مردان په منګاس سیمه کې رامنځته شوي چې شمیر 9 دی. د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګاس سیمه قرنطین کړې او چاته دغې سیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا بیا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی چې په نتیجه کې د ټولو وژل شویو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوي چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګېدلی دی. پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه، مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکې میاشتې تر 6 نیټې پورې رخصت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داري نازولې ده، هغه څو چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن ام دمو موضوع چیرو ل آزادی رادیو سره وسی. قدر من اردن کو خای تاسو هم داس کورانی لیدلی وی چه دی اولادونو ترمنز فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
ساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی کټګوري کړي دي. دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي. دا بل مې کشر ده. تر دې بل اولاد لرم دا ډېر نازولې ده. هغه څو چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي. یو په مشرۍ نازولې بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښې وي. ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورو چې دا یو زوی دی بل چې څلور زمونی پنځه زمونی دا یو زوی چې دا باندې کار نه کی دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمون لري یا پنځه زمون لري نو کو دوی سخت کار یې هم په دې باندې کوي. حتی تر دې پورې مال دې لیدل چې دا چا چې پنځه زمون دی بل یو زوی دی. یعنی چې تا ونه سر کپ کوي ونه کونټي کوي هغه دی یو زوی چې دا هغه دی خیاونه تر هغه نم پیګدي. حتی هغه لږیم په باندې نه راټولوي. اما چې پنځه زمون دی هغه ونه د خيزي تبر ورسره وي هغه ونه کونټي کوي غوبل ور باندې کې درمن ور باندې راټولوي د شولونیال ور باندې کوي. بل اخر چې بیلتونونه رامسته کیږي بدی رامسته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه اولاد پیدا شي حتی ختم کوي ډزې کوي خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کیږي ګډه یو د کله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم وي. او دا مخفل لیدل اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړو کې ترمنځ په زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني او بیا وړو کې وي. بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې دی قیا هغه ډېر تشویقیږي د مور او پلار لخوا. بعضې چې تنبلي هغه ته هر وخت خبرې کیږي چې تانسنه جوړیږي مکتب در باندې نه حق وایي ما ته باید یا مستري شي یا دا یعنی هغه کارونه ورته کوي چې د هغه نورم ناهیلي کیږي. او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو نو توپیر به څه لپاره کوو. که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپل هم نشال کولی. په دې اکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په فایل کې ډېر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کیږي تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یو جنسیتي او فرهنګي مسله ده. یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو تربیه سو چې له لور نه زوی ته له کسر نه مشر ته له پسکورکي نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکوو. یا جنسیتي اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک په درس په خاطر رابانی ګران کو، څوک د قد او قوارې په خاطر رابانی ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر رابانی ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر رابانی ګران کو. چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه له سایکولوژیک اړخه د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکار زوی ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي. له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسلو په خاطر تبعیض ورسره کیږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي. په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي. له عاطفي اړخه محرومیت پیدا پیدا کی لټولنی زړخه اړی کی وی جاړیږي او خرابېږي ل جسمی اړخه غواد چې باید وکینی سکولای او ل اخلاقی او منوی اړخه هم پاینده کی متاسفانه دی یو سالم او مومد انسانی او کې دیس پاینده کی نور خلق سلام تبيزو کی او پسلا هغه چلند وکي چې د انساني ژوند باب او ارزښت لري.
بله طبعا د مشمانو مانس کی کوم ټکی ستاسو یاد کړل داسته دا خو نه خو د کورنۍ ترمنز لکه دسی توپیر کې د لیسی خصوصا د مور پلار ترمنز دوی کونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي
زه غواړم دا ووایم چې د اول خو د ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هېڅ نقش نه لرو. که زه ښکلی یم که بدرنګه یم په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې له ما سره تبیز اوسي؟ که زه قد مې جګ ده که ټیټ ده زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه یو فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک همداسې خلق کړی یم، اوس اړین نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي.
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچیو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوئ، خلکو ته دا ورښیئ چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند وکئ. کله چې تاسو له خپلو بچیو سره په تاوتریخوالي، په سپکاوي، په رټنه، په سپکاونه چلند کوئ، خلکو ته هم دا ورزده کوئ چې تاسو هم داسې چلند وکئ. او دا کولی شي چې په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي، او دا له اروایي اړخه ژور خفګان، اضطراب او وسواس او ځینې نورو مسئلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت، د استعدادونو د غوړېدو، د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید په ملامت نه کړو.
بله تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي، کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه ده ورسره کړی، هغوی معمولا وقده سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تېښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت یې دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور و پلار سره، له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یوه قاتل او یوه عقدي انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور و پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده، ابل کې دی په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچیو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده، په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو، او په غبله برخه کې باید ډېره توقع ترونه کړو.
ډېره مننه استاد زړه
اوسې. سلام.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیان زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا ویروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک
د کورونا ویروس جدی نه غنی او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ل ویروس څخه وژغورو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړی او زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی راوړی. قدر منه دوستانو، د کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپېریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي هیله هغه مېرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خطرناک مرض دی. زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوی وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه باید ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله، مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځم، د ورځې لس دقیقې دومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړې کورته هغه مې زه د فونی او شایان می وړی دی. هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو. دی مرض ته، دا مرض خطرناک دی. موږ ډیر په تشویش کې دی مرض. موږ هیڅ ځای ته نوزو او په کور کې همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوری ده، مجبور یې چرا شو. وظیفه کې ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې موږ وساتي.
کورونا وژونکي ناروغي ده، نو ځکه خو په دې ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ الصحه ته ډیر پام وشي. خو د کابل ولایت اوسیدونکو احمد زای بیا خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي.
نو دا ټول ته معلومه ده په افغانستان کې خو وروره ګله نه هیڅوک قصه کې نه دي. ته اوس ښار ته لاړه، ښار کې وګوره څه حالات ده. دومره مخلوق ته خدای چې ګرځي تقریبا یو میلیون خلکو نه ډیر په ښار کې ګرځي. نه ماکس اچي، نه لاس مینځي، نه زه د فونی مواد کاروي، هیڅ شی نه کاروي. موږ ته وایي چې لاس چا سره مه ملاوي. موږ چې هر چېرته ځو هغه خپل غاړې ته راځي، لاس ورکوي. نو دی نه باید هر افغان ډاډه وکړي وروره، لاس ورنه کې چاته غېږه ورنه کې څوک چې مریض وروره لرې وساتي، ځان ماکس استفاده کی، لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، هرات ولایت وروره ګل دیار خانه دی، هر ملک او نفر روان دي، ټول په مرض اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي، افغانستان ته راځي، نو تبن ټول افغانان وروره باندې مرض اخته.
بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو، د ضد عفونی توکو بیا یو په دوه لوړه کړه، چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. نو موړی په دې اړه داسه کې تلای دی.
د کورونا د مرض نوم چراغ دل توازه شو چې قرنطین کیږي. نرخونه تقریبا په هر بورې کې 9000 افغاني پورې لوړ شو، چې دا همدارنګه موږ د زده فونی یا د مای د شوی په خو به ما خسته په 200 افغاني باندې یو بوتل ابو راز ما واخسته په 1500 افغاني. ما خپل واخسته. ظلم څه چې بیخي د وحشت بربریت نوم تیرې ده. ظلم خدا ده، ځکه چې په دې وخت کې باید موږ تاسو چې مسلمان د نسوب مشکل کې مواجهکی هغه سره باید موږ همکاري وکړو، هغه ته لاس ورکړو ترڅو داغه د مشکل حل. یا بل مثال درکم، چې په خو د ماسکونه تقریبا په 2 افغانۍ تمامېدل. اوس نن سبا هر ماسک په 40 افغانۍ دسکه هم دغه سی. دا ډېر ظلم دی. د ظلم څخه مو وتلې خبره ده. باید په داسې حالاتو کې موږ خپل خلکو باندې ورحمېږو، ځکه چې زموږ خلک ډېر غریب بیچاره خلک دي، توان نه لري. مثلا د یو دسکه شخص له توان نه لري که مفت نه ورکو، حداقل قیمتونه خو باید ورته پورته نه کړو.
ځینې خلکو بیا د کورونا ویروس دومره جدي نه دی نیولای. د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاه وایي چې دوی په خپل کور که د کورونا د ویروس د مخنیوي په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولي. علت یې نوموړی دا بولي:
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولي، هیڅ شی نه، بالکل استفاده نه لرو. د ماسک او دغه شیانو نه کور کې ما نه دي راوړي، نه نه کوم. آزاد زو، آزاد راځو، هر شی آزاد دي. ماجد کې، کور کې، هر چیرته کوڅه کې، دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد چکر وایو. کوم خبرې چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده. سلام علیکی غیږ ورکو، همغه پخوانی غوندې غیږ ورکو او لاس ورکو. دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډارېږو، هغه ټوله د الله اراده ده. هو دا د الله د خوا ده. مونږ د الله امر قبول لرو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د کورونا وایروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې څو ځله باید لاسونه په صابون یا نورو ضد عفوني موادو پاک کړای شي. همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
د مرض نه تېښته پکار ده. نو د دې تېښتې کار دا هغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو. یو هغه ډلهییز مجالس چې دي چې مجالس جوړېږي، د توی مراسم دي، فرض مثال فاتحه خوانی دي، یا اوس د بعضې مسایل دي دا خلق چې راټولېږي، دغه مجالس باید په کلي صورت را ترک شي. مثلا کور ته ځې، د کور ته ننوتو نه مخکې صابون استعمال کړه، لاسونه پرې مینځه، د تول صابون دغه لاسونه چې دي ضد عفونی دي او ضد میکروبات دي هغه واخلي، په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي، چرب شي، یا که هغه څوک وس نه لري ضعیفه وي، صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري. نو دستکش خو ضرور دي، دستکشو نه دا د پوزبند نه دا باید ضرور دي دینه استفاده وشي، در حال دا دې په خاطر باندې چې ان یې د ځان د پاره ګټه ده، ان یې بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجه کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې کورونا ویروس څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي، څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ویروس له شره وساتو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقه زاهد څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نکو ډاکټر صاحب، چې موږ ته وخت راکړه، په دې ورسته کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده. اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده.
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو. البته په خو نور ویروسونه وو، دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادیږي، ډیر زیات مړینه په جهان کې منځ سره راوسته. نظر نور ویروسونه او نور ساري هم راسته ډیر زر سرایت کوي، او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غوندې ښکاری.
ډاکټر صاحب، څنګه یو مریض پوښتي چې دا کورونا وایروس لري؟
مریض پوهېدل خو مشکل ده، ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده، چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري، او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري، حتی په 100% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي. خو تشخیص یې په دې نه کیږي، ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري، تبه لري، د سینې تکلیف، نفس تنګي پیدا کوي. نو په دې خاطر اصلي تشخیص بیا لابراتوار کې.
ډاکټر صاحب، د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغیو سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي، د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه، یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوی نشته فعلا، غیر له وقایع نه واکسین نشته. د اکثر ویروسي امراض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی، او توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوی شته. په افغانستان کې خو لله الحم په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی ویروس ده تر څو تداوی نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایع چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه او پوهنتونونه حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي، او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان د وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ تاسو غږیږو، تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان ده، او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتونه بر ده، یعنی تقریبا سپینګیرې حالت کې، او دا نور زمینوي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده، او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي. او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو، په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس لارې او د لاس لاره چې خصوصا یو بل سره لاس ورکی یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي تنفس لاره اوس تحقیقات روان ده چې نور کوم لاره خو زیاتره هم دا چې لاسونه سره زر زر مینځي یا په دا سنیټیزیشن مواد یعنی پاکونکو مواد باندې لاسونه هر سات پاکی او یو د بل نه فاصله ونیسي حداقل یو نیم متر په اندازه نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي دا وارداتي کیسونه دي یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي بس همدا خبره ده چې باید وقایه او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو
فقط د لاسونو مینځل د ماسک استعمالول البته د نورو سره روغبر نه کول لاسون لاس نه ورکول حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده که د افغانستان کې راشي د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي
ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه
داو د دې ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري